ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس هم د ازادي په څپو کې پروګرام ته غوښ شي چې د پنځشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو له لارې خپور شوی، خو اوس یې دلته تکرار اوري.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په څپو کې د پروګرام درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایمو هرکلای کوم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده څو مهم فرمانونه ورکړي دي. له دې ډلې د ښځو د کار او تعلیم هغه د پام وړ دي چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې پارولی دي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کندهار کې دی او همالته د راپورونو له مخې غونډې ترسره کړي او لا غونډې کوي او کله کله د کابینې جلسې د کابل پر ځای په کندهار کې ترسره کیږي. تازه له کابله کندهار ته د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د دفتر د یوې برخې د انتقال خبره هم رسنیزه شوې ده. کندهار د طالبانو لپاره په څو دلایلو له خاص اهمیت برخمن دی. ځینې شنونکي په دې باور دي چې ملا هبت الله کندهار ته د واکونو په لیږد سره غواړي د ملا محمد عمر اخوند دوره بیرته احیا کړي چې ټول واک او حکومتولي په کندهار کې و. په همدې موضوع باندې په مفصل توګه د ازادي په سپو کې په دغه پروګرام کې بحث لرو. را سره میلمانه دي اغلی شینکې کډوخیل، په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د مخکینی حکومت پر مهال د ولسی جرګې غړي، همدارنګه ښاغلی حکمت اعظمي څیړونکی او د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ پخوانی مرستیال، ښاغلی حاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر چې د طالبانو د تګلارو پلوی هم دی، ښاغلی نجیب ننګیال سیاسي او نړیوالو چارو شنونکی، او ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد او د باور غورځنګ مشر. درنو میلمنو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې په پروګرام کې راسره ګډون وکړه. اغلی کډوخیل پایل به له تاسو نه وکړو. مننه چې پروګرام ته راغلی. اول کې خو الکس په وخت کې تفاوت راغی، بخنه غواړو په غیر ارتباط، مګر مننه چې راغلی. په هر صورت پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشر آیا واقعا هم په دې لاټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته؟ بله ستاسو غږ موږ لرو. بله
ها بخنه غواړم چې که سوالم تکرار کړئ.
بله اغلی کډوخیل، زما پوښتنه دا وه چې واقعا هم آیا د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخوندزاده په دې لټه کې دی چې واک له کابل انتقال کړي کندهار ته، که څنګه؟
بله زما پان باندې ملا هبت الله خان باندې تلاش کده چې څنګه انحصار د قدرت وکي او کابل په اصلاح بې صلاحیته وښیي، ځکه چې هغه ورو په ورو باندې ټول صلاحیتونه کندهار ته انتقالوي. که هغه ټول سیاسي پرېکړې دي ټول فرامین له کندهار نه جوړېږي او له کندهار نه صادره کېږي، بېغنه چې خپله کابینې سره مشوره وکړي یا رئیس الوزرا سره مشوره وشي. دو موضوع چې دا ته همدارنګه مالی برخه یا شتمنۍ دي چې اته بدری چې هغه د مالی وزیر او په دې باندې انتقاد وکړ چې هغه د مشورې یا نورمال اداري پروسې نه تیریږي او مالی سرچینې د خپله د مشر په اختیار کې دي او مستقیم هلته انتقالیږي. ادریم باوڅو چې د غوښته پامدار رقماته هغه امنیتی صلاحیتونه هم هلته یو اداره ورته جوړه کړي چې د مستقیم کنټرول لاندې شي، شاید فعلاً لپاره معطل وي او وروسته به انتقال شي. نو زما په اند باندې د خپل د ویان تاګ او همدارنګ یو د اطلاعات او د فرهنګ یو مشرتابه هلته هم یا رئیس ټاکل څه فکر کوم چې شاید هغه د صلاحیت په د وزیر نه هم پورته وي. نو اروپا اورو باندې گویا هغه قدرت هغه ظاهری بڼه او هغه صلاحیتونه ټول سړي په ویشا ته ټول په کندهار ته انتقالي کې زما په نظر باندې مختلف دلایل لري او کابل کې اداره بے صلاحیته او صرف یو نمایشي شکل باندې پریښې په دې کې شک نشته دی.
مننه کوم اغلی کړو خیل خغلی حکمت اعظمی لتاسو په پښتنه کو کندار څومره د دې جوګه دی چې واقعا په دغه سی او شرایطو کې هداقل صورت کې هم که دغه کار وشي واک له کابل انتقال شي څومره د دې جوګه دی چې دغه سی او کار الته وشي
ډیر مننه ستانګزی صاحب سلام منتاش ستدرنو ملمنو لیدونکو او دونکو ته زه فکر کوم د دې شک نشته چې عبد الله خونزاده د ملا عمر هغه لګسي چې ګویا د پکندار کې میډیا ته نه راتلی ډیر مجلسونه یې نه کول هغه غواړي دا ژوند کې مګر زه فکر نه کوم چې په دې کامیاب شي چون د ده او د ملا عمر تر مابین ډېر زیات تفاوت دی اول تفاوت یې په دې کې دی چې طالبان دغه حرکت چې جوړ شو ملا عمر د هغې بنسټ ښودونکی و مګر حبیب الله خونزاده دی یو رهبری ته په داسې وخت کې رالی چې طالبان د رهبری د کرایسس یا د په جنجالونو کې اخته و اختر منصور ووژل شو طالبان په دې فکر کې و چې څوک راولي قومي لینونو باندې دوی سره ویشل شوي وه او بل دا دی چې حبیب الله خونزاده نه نظامی نه مالی او نه سیاسی قوت درلودی نو دی فکر کوم ډیر زیات پاول سره کچ کل رهبر سره ډیر زیات تکیه په حقانیانو باندې و مثلا سراج الدین خانی په حیث د معاون و مګر ډیر کارونه هغه کولش تقریبا یو ډی فاکټو یا سرپرست مشر په هغه وخت کې نو ډیر تکیه نظامی او اقتصادي لحاظ په ایبت الله په حقانیانو کول وس دا څه تغیر سوی دی کله چې نظام تر اغلی یعنی تاسو وګورئ سراج الدین خانی تقریبا ډیر براله پر حبیب الله خونزاده باندې دغه کوي انتقاد کوي نو په دغه حالاتو کې حبیب الله خونزاده په کابل کې ز فکر کوم ځان مسونه نه احساسوي چون چې حقانیان کولای شي شاته د ترور پلان جوړ کړي نو په دغه خاطر ز فکر کوم ډیر برنامه دا ده چې حبیب الله خونزاده په کابل کې پاتې په کندهار کې پاتې نسبت یې کابل ته راسي چون چې کدی کابل ته راځي د واک ضعیفه کیږي او د ژوند په خطر کې مګر زه په دې عقیده یم چې حبیب الله خونزاده یو وګوند کوي رهبر نه دی فقط د خپل نورزی قوم چې کوم دی هغه طالبان پر راټول دي په کندهار کې یو جزیره جوړه کړې ده او دا د دې ښکارندوی کې چې طالبانو کې ډېر زیات اختلافات یا دغه اختلافات کولای سي چې طالبان او دا وطن د یو بدبختۍ سره مخامخ کی.
مننه کوم ښاغلی نجیب آزاد له تاسو مننه چې پروګرام ته راغلی. دغه اصطلاح چې کندهاري لیډرز د طالبانو د خارجان رواج کړی ده په دې وروستیو کې دوی د ډیرو ملاقاتو لپاره هلته ورتلل په امریکا کې څه باور دی په دې رابطه باندې د ملا هبت الله د دغو وروستیو حادثو په اړه باندې چې د واک غواړي انتقال کړي کندهار ته؟
سلامونه وترن شتاسو ستاسو درنو مېلمنو او ریدونکو لیدونکو ته. وړاندې تر دې چې د امریکا اوسنی باور تراسو د طالبانو اوسنی واکمنۍ تراسو یعنې د واکمنۍ نه وروسته چې په دې کې کوم اختلافات خپلمنځي اختلافات پیدا شوي دي که چیرې موږ د سیلنډ کتنه وکړو د طالبانو د 19 کلنې جګړې ته چې د افغان دولت او همدارنګه د بهرنیانو په وړاندې کوله د طالبانو د مطبوعاتي دستګاه یا د مایک دوه نمونه خورا ډېر مشهور و چې یو قاري یوسف او بل زبی الله مجاهد و چې البته دا د اشخاصو نومونه نه و اوس یو شخص راغی دا نوم یې خپل کوي د دې ډېر هغه رسنیز فعالیت د جنوب غرب د حوزې څخه و کندهار او هلمند او زابل او روزګان پورې او په جنوب ختیځ کې به چې کومې پېښې کېدلې هغه به چې کوم عملیات ترسره کوله هغه به د حقانی شبکې له پاڼې څخه خپرېدله هغه عملیاتو مسؤلیت به هغو اخیستی همدارنګه که مخکې چې وویل شول چې بیا د حبیب الله د راتګ سره هلته د سراج الدین حقانی رول څونه و هغه خو په هغه مهال هم ښکاره و کله چې دی راغلله کله چې دی واکمني ترلاسه کړله موږ یې وینو لکه په تېر جمهوریت کې چې هر بهرنی سفیر به و که هغه به د دولتونو سفیر و که هغه به د ادارو سفیر و سره د دې چې د ولسمشر غنی سره به یې لیدله په ورته وخت کې به یې د ډاکټر عبدالله سره هم لیدله یعنی واک ویشل سوی و دا د طالبانو په واکمنۍ کې هم لیدل کېږي هر هغه څوک هر هغه بهرنی هیئت چې راځي د طالبانو سره په ار کې یا د اخونزاده سره چې ویني په هماغه ورځ یو ساعت وروسته بیا په کورنیو چارو وزارت کې البته طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سراج الدین حقانی سره لیدل کېږي یعنې دا واک په بشپړ توګه ویشل سوی دی هغه ویره یا تهدید چې هبت الله احساس وای تر دې وړاندې هم څو څو ځلې دا ګنګوسې پیدا شوې چې د ملا یعقوب په ګډون سراج الدین حقانی د حقانی شبکه د دې په وړاندې د یو خپل دریز لري د هبت الله په وړاندې. او بله مسله تر ټولو مهمه دا چې دا یوازې د هبت الله پرېکړه هم نه ده چې په کندهار کې د دې پاتې شي او دلته د دې ځای دغه خپل امارت چې د امارت توې د دې واکمنۍ د دې ځای چلوي. کندهار هغه سیمه ده چې موږ د ډیورن پر کرښه باندې پراته یو. هلته دا ولایت ډیورن پر کرښه باندې پروت ولایت دی او بیا د کوټې شورا چې د طالبانو هغه هډانه وه او هډانه یې ده هغه په سل کیلومتره کې پرته ده. او د دې تر څنګ په وار وار د اسنادو شواهد او ویډیوګانې حتی خپرې شوې چې پاکستاني استخبارات په ډېره اسانه کندهار ته راځي، د بولدک راځي، کندهار ته راځي او دلته په منډیګک کې په نورو ځایونو کې د هیبت الله سره یا د نورو طالب مشرانو سره هلته لیدکاته کوي په وار وار په دوامداره توګه غیر رسمي سفرونه د هغو او پوځیان راځي، مسله موټرې راځي. دا کار پاکستان کابل ته په اسانه نه شي کولی چې د کابل ته راشي او خپل هغه هدایت ورته وایاست، خپل اوامر ورته وایاست، طالبانو باندې پلی کوي. نو لهذا یوه ویره دا ده چې هیبت الله چې کومه ویره د حقانی شبکې څخه لري، ځکه په کابل کې دننه حقانی شبکه یو استخبارات هم نیولي که څه هم امنیت دی غوسه دی او د کورنیو چارو وزارت د دې استخباراتو کار پر مخ بیایي. همدارنګه په ډېرو مهمو ادارو کې د خپل کسان کښېنولي دي. هغه واک چې د کندهار دا یوازې د امریکایانو اصطلاح نه ده چې د کندهار لیډرز دا ډېر ښکاره ده چې د کوټې شورا یوه وه، د حقانی شبکه بله وه. دا خورا ښکاره وه په تېرو نولسو کلونو کې چې په جنوب ختیځ کې عملیات چا کوله او په جنوب غرب کې چا کوله، سره دې چې بیا د دې سیاسي ویندویان راپیدا سول په قطر کې شاهین او د ډاکټر وردک نعیم وردک په نامه باندې. اما کله چې دوی واک ته رسیږي هغه هم څنګه ته کیږي، هغه د متقی ملګري یا د عباس ستانکزي کوم حلقه چې ده دلته د نظامي ویاند راځي او دوی دغه رسنیزه جګړه پر مخ بیایي. رسنیز جګړه تر ډېره بریده پورې اوس هم د هیبت الله سره، نو دا یو ډېر لوی درس رامنځته شوی دی چې دا د اوس نه دی.
وروسته به په همدې مسله کې بیا تم شو. آزاد صاحب، بله مننه آزاد صاحب، وروسته به په همدې مسله کې بیا هم خبرې وکړو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس بل مختار صاحب اورو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر. مختار صاحب مهرباني وکړئ. بله فکر کوم د
سلام تاسو درمو منو ته زمو غږ لرم په پوښتنه مطرح کړی.
بله مختار صاحب، زموږ اصلي پوښتنه د پروګرام هم دا وه، د پیل پوښتنه د اول باب دا چې آیا واقعا هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې فکر کې دی چې له کابله واک انتقال کړي کندهار ته؟ څنګه دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې د ویان یو دفتر یو برخې وړي ده، هلته جلسې کوي، د کابینې جلسې ترسره کیږي، له ده سره لیدنې کیږي، مشران د نورو سیمو ورځي، خپل د طالبانو وزیران هلته ورځي، یعنی تر کابل هلته د دوی بیروبار زیات دی په کندهار کې.
تر ټولو د مخه دلته باید یو موضوع مطرح شي او د یو څو خبرو ځواب ورکول شي. دا چې د کوټې نه د پاکستان استخبارات راځي او بیا قندهار کې طالبانو سره کینی، دا هم د پردیو د رسانو او د استخباراتو د اهدافو او د لومو د تبلیغاتو یو برخه دی. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، خپل ځان ته قانون لري، دلته یو نظام شتون لري. هغه خلک چې د امریکا تر غلامی لاندې خپل تسلیم نشول او امریکا ته تسلیم نشول، د امریکا تر حکومت لاندې کارو نه کړ، نو څنګه کولی شي د پاکستان د ستراتیژیکو اهدافو تر سوري لاندې کار وکړي؟ زمونږ د پاکستان سره یو روابط لرو، د روابط به من حیث یو افغان ملت یو ملک سره وي. فکر نه کوم څومره تبلیغات چې په نړیوال کچه د افغانستان د اسلامي نظام پسې کیږي او په نړیوال کچه په میلیونونو ډالر استعمالیږي تر څو دغه نظام کمرنګه وشي. خو دا مه هیروي چې دا نظام وشو توانېدلی چې په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کیږدي. دلته یو مرکزی نظام منځته راوړي، هغه خلک چې په افغانستان کې د تجزیې خبرې کولې هغه له صحنې نه لرې شي، افغانستان بیرته پر افغانانو باندې افغانان حکومت وکړي. بل موضوع تر کوم ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، هغه ابتدایي معلومات مو دا دي چې د اطلاعاتو کلتور یوه برخه قندهار ته نقل شوی، هغه په د لحاظ چې کارونو کې نور هم کارونه ګړندی شي او امیرالمؤمنین د کارونو په متعلق سرګند معلومات ولري. اما قطعا دا د معنا نه ده چې دلته انحصار موضوع مطرح دی، بلکې کابل کوم نظام چې دی د امیرالمؤمنین اطاعت او دلته داسې یو موضوع منځته نه ته راغلی چې افغانستان قطعا انزوا طبی شي. بله
ښاغلی مختار، د انحصار خبره مو یاده کړه. خپله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین اقانی چې د طالبان هغه د ځوانو رهبرانو په راس کې دی او تر ډیره پورې ویل کېدل چې یعنی مدعی هم د رهبری تر ملایبت الله وروسته دی دی، د خپل هم د واک پر انحصار باندې انتقادونه کړي. په خوست کې به تاسو خبرې کتلې وي چې د انتقاد وکړو چې باید انحصار نه وي، واک او دا ښه نه دی، موږ په حکومت باندې ښه نه دی دا کار، او تاسو اوس وایئ چې انحصار نشته، نو څنګه خبرې دي دا؟
زه په دې مطمئن یم او باور یم چې انتقاد په نظام کې د نظام د پایښت لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. اما دا چې مستقیما په نظام باندې یا په رهبری باندې انتقاد وي، دا مفهوم به فکر کوم تحریف شوی. قطعا په یو نظام کې باید انتقاد وشي، خو دا معنا نه دی چې د موچت درز د افغانستان د امارت مشرانو.
مننه مختار صاحب، د تاسو خبری مو واخیستلې، بیا به بل بحث کې بیا هم تاسو ته وخت درکو بل باب کې. اوس به ورشو ښاغلی نجیب ننګیال ته چې له ډېر وخت په لاین کې پاتې دی. ننګیال صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوله پوښتنه هم دغه اوله ټولو میلمنو نه چې آیا واقعا ملا هبت الله اخندزاده دغه وروستیو هڅو ته په کتو چې دی کوي غواړي واک انتقال کړي قندهار ته، که څنګه؟
سلام تاسو او د بحث ډېرو درنو میلمنو ته. زما باور دا دی دیکتاتور رژیمونه کله چې یو څوک دیکتاتور شي او حکومت رژیم یې هغه مشروعیت ونه لري، هغه ډارن وي، عموما په ویره کې وي، او د ویرې دپاره دی باید په خوندي ځای کې اوسیږي تر څو کله د ولسي قهر او غضب سره دی مخ کیږي. نو یو خو باید د فرار دپاره لنډه لاره ولري، او بل باید دی خوندي اوسیږي، مثلا دوه پایتخت ولري، که یو سکوت کوي په بل کې باید دی ژوندی پاتې شي یا یو څه وخت قامت وکړی شي. یو خو ماته دغه علت ښکاري، او دا کار تاسو پخوا هم لیدلی دی. په 2001 کال کې کله چې طالبانو رژیم سقوط وکړ، کابل تر ټولو لومړی سقوط وکړ، قندهار یو څو ورځې مقاومت وکړ. کله چې قندهار سقوط کېده، ملا عمر ډېره لنډه منډه واخیسته، سره له ټولې کابینې په موټرسایکل سپور شو، له افغانستان نه موټرسایکل راغلی و، خو موټرسایکل دا خلک لاړل او دې ډېر دوام هم ونکړ. حال دا چې په هغه وخت کې دوی ځان ته یو دولت ویلی او ولسی ملاتړ دعوا یې هم کوله، خو هیڅوک د دوی سره ونه درېدل، بلکې له ولسی قهر سره هم مخامخ شول. او تاسو ولیدل چې په زرګونو تنه تلفات دوی ورکړل په یوه میاشت کې، او دا ډېرو عامه خلکو وکړل. ډېر عملیات امریکایانو اپراتیفي عملیات وکړل، یعنی ډېر تاکتیکي یو څو ځایونه وکړل، خو ډېر قهر ولسی و، ډېر ولس خلک ورپسې راپورته شو، ځکه خلک تنګ شوي وو د دوی د رژیم د دوی د ظلمونو او استبداد له لاسه. فکر کوم دوی دا درک کړی دا، ځکه دا پښتو کې یو متل دی، په ویاله چې یو ځل اوبه تللی په هغه باندې بیا هم تللی سي. دغه رژیم چې دی خپل انجام یو ځل لیدلی دی، د خلکو سره د خلکو د قهر او غضب هغه حالت یو ځل لیدلی دی. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا کار بیا هم د دوی سره کېدلی سي، او په همدغه طریقه دوی بیا سقوط کولی سي، او دوی بیا له ولسي قهر سره مخامخ کېدلی سي. نو دیکتاتوران عموما ډارن وي، او ډارن خلک په خوندي ځایونو کې باید ژوند وکړي، په بدیلو بدیلونو باندې باید لومړی فکر وکړي. مشروع رژیم نه دی، که هیبت الله یو مشروع ولسمشر وای، له ده به خلکو دفاع کولی، او دی به په کابل کې ژوند کولی سو په یو متنوع چاپېریال کې چې د افغانستان ټول قومونه ټول اړخونه هغه ته د نړیوالې ټولنې حتی سفیران او خلک هغه ته لاسرسی لري. خدای له دې ټولو شیانو نه پټیږي، دا یې د نړیوالې ټولنې نه هم پټیږي. تاسو ولیدل د ملګرو ملتونو معاونه سرمنشي معاونه امینه محمدي قندار ته لاړه، لاغې هم دی پټ شو ورسره یې ونه لیدل. سفیران چې کله قندار ته ځینو یوسف وفا به ورته لیدل، لاغو به هم دی پټېده. نو دغه طبقه خلک، دغسې خلک دوی د ملت په منځ کې ځان نه ویني، بنان د قبیلې په منځ کې باید ځان راټول کړي. قبیله په ځان راټوله کړی دا، او هغه قبیله کې د قبیلو ته دای باج ورکړي. تاسې د مالی وزیر د استعفا یو لوی علت بلیدلی وی چې هغه ویل د مولا عمر دفتر لمانه 6 میلیارډ بودیجه غواړي. 6 میلیارډ بودیجه تاسو په دې باندې فکر
کوئ؟ ملاحبت الله به منظور وي
او ملاحبت الله د افغانستان هیڅ واکمن د خپل دفتر د پاره 6 میلیارډ بودیجه نه درلودل، او هغه هم دای په کاش کې غواړي د بانکي میکانیزم لالارې ریم نه غواړي. بنان هغه استعفا ورکړو د دومره بندوباره مصارف نه تنگ راغلی، او دا شاید چې کی دی باج ورکی خپل قبیله ته، په خپل قبیله باندې دی ځان ساتي. دا تاسو په افغانستان کې دی یو بدترین دیکتاتور دی، یو بدترین مستبد انسان. یو ښه نمونه لیدلی شي چې په افغانستان کې فیرر حاکمه ده، او هیڅ نوی حساب ورکول ته، احتساب ته، د خلکو خبرو جواب ورکولو ته ماده انسان نه دی.
ننګیال صاحب وروسته به بیا هم
په اسلام کې ناروا دی، په اخلاقي لحاظ باندې هم
جواب پروگرام کی ملاحبت الله اخندزاده اغه فرمانونه او یاد هغه په اشاره او دغه په خوخه باندې کوم فرمانونه د دوی وزیرانو ورکړي دي، خصوصا د خزو په رابطه باندې. څه فکر کوي د سراج الدین حقانی او د جنو نورو مشرانو د دوی خبرو سره سره له انتقاد سره سره د ولی نامه د کیږي چې بل اخر نرمخت خوې او څه ښکار کوي د دغه دریس؟
او خو سبا پاند پاند خپل هبت لا خونه او دغه پیل شپاک نفر هغه نزدې کسان چې دي، هغه هم داسې کلیوالي او کبانده فکر لري. هغه نه زیاتر دی فکر نشي کولی، ځکه او نه دی یو رهبر د سما پاند باندې، ځکه چې د افغانستان آینده، د افغانستان سبا، د افغانستان په ځان بسیاري نه، دا ټول هغه موضوعات دي چې یو لیډر لپاره باید مهمه وي. څوک چې د مملکت واک په لاس لري دلپاره چې مهم نه ده، 15 وخته منځونه کوي، ګیري اوږدې پرېدي، ښځې په کورونو کې قید دي، خو نور بیا څه؟ د افغانستان پیشرفت څنګه کیږي؟ د افغانستان اقتصادي ستونزې څنګه حل کیږي؟ د افغانستان بهرنۍ اړیکې څنګه جوړیږي؟ افغانستان کې شخصي برنامې څنګه مخته ځي؟ تعلیم کچه څنګه کیږي؟ دغه مسایل دي چې نه تجربه لري او نه زده کړې کړي او نه د افغانستان لپاره اندېښمن دي. زه نه پوهېږم چې هر رقم دی فکر کوي د افغانستان په ګټه نه ده، نو زه کم دا رقم فرامین جوړوي او صادروي، چې یو خو دوی خپل هغه شخصي افکار هم دومره شاته پاتې او ځنسیتیزه دي. دوم زه فکر کوم چې په دې مشرتابه باندې څنګه تل دوستان مو ویلې بهرنۍ لاس ورباندې برلاسی ده او کافي ورباندې فشار راوړي. یعنی دوی همدا رقم محدوده ساتل، همدغس په انزوا کې ساتل، تر څو پورې یو احتیاج او محتاج ملک وي، د پاکستان او پاکستان په هر برخه کې د افغانستان واک په لاس باندې ولري. یعنی هم یو څه دوی مشکلات لري، یو څه هم دل د باندې په د باندې فشار ده. راځو هغه ډله چې په کابل کې ده، یو دلم چې دلا مالته ده، زه فکر کوم چې نه په ملا یعقوب باندې باور دي او نه په سراج الدین حقانی باندې، ځکه چې د امجل په مخ کې چې د سیاسي ادارې هم جوړې کړي، چې د امنیتي ادارات هم دغه ماتحت راسي، ځکه چې د تشویش او ویر لري چې په د باندې به کودتا کیږي او د بل واک لري کیږي. لکه باقي هغه کسان چې نشه دغه زیاتره د خواندي پاسمانده افکار نه لري، په زمن کې هغه ځوانان یو فکر کوي چې دوی لپاره دوی خپله بقا او راتلونکی ډېره مهمه ده، نو ځکه غواړي دنیا سره یو تعامل وکړي تر څو پورې وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي او دوی په قدرت کې هم پاتې شي. نو همدې خاطر شاید هغوی حاضر واوسیږي چې نرمش وښي په خپله رویه کې او دنیا سره په یو تعامل باندې ورسیږي تر څو پورې هغه کوم حکومت چې دوی شروع کړی هغه دوام پیدا کړي. اما هغه څوک چې په قندار کې او د یو کوم دغه لپاره هیڅ مهمه نه ده که افغانستان وګبي که په بشری بحران کې وی که دنیا سره اړیکې قطع شي، مهمه نه ده څومره پیسې سره ځي، دولت د ټیم ترسیږي، پکې افغانستان دې مسؤلیت نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي، چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
مننه آقای کاروخیل، مننه کوم دغه بحث مو واخیسته. اوس به دویمه خبری تراشو چې د طالبانو د رهبر، د اوسنی رهبر اغازینی نگدی کسان چی دی لاغی دلی د الکوزه و د قبیله مشر صدر ابراهیم، همدارنگا شیخ حکیم اقانی چی دی اساق زایده، همدارنگا قیوم زاکر چی علی زایده، و بالاخره ملا فازل. زین تحلیلونه داد دی چه ده واک په انتقال سره و حال تا ده واک ده ریخو پا غختلی کولو سره غواری چه ده همدوغو مشرانو پا ملاتار بندی اغا زین اختلافونه چه ده دوی پا مینز کی را پور شوی دی اغا لمینز یوسی خصوصاً اغا اختلافونه چه ده باندی ارتا پام وی. مثلا ده سراج الدین اقانی ترمینز ده سراج الدین اقانی ده دلی او ده دوی ترمینز چه زین اختلافونه، و یا ده زوان و رهبرانو ده دوی چه دی چه زین وقت انتقادونه کوی غواری پا یو شکل بندی ده سر کوب شي او دغه انتقادونه چې د دې خپل منځي د لمنځ یوړل شي. ازمي صاحب، غواړم په دې رابطه باندې د تاسو تحلیل هم ولرم. دغه د دوی د مشرانو ترمنځ د روابطو د غختلي کولو په خاطر چې کومې هڅې کیږي؟
ستانګزای صاحب، طالبان کزه ډیر لنډه تشریح کوم چې په څو ډلو ویشل شوي دي، او دا ډلې کمې دي، او په دې کې د ایبت الله رول چیرې دی او څومره مهم دی. ګورې، اول خو کنداری طالبان را لږ پاغه کی هیبت الله خونزاده سو، ملا برادر ډاله سواله، بیا د ملا یعقوب سوال، او د اختر محمد منصور فت الله منصور، دا په کنداری طالبان کې راځي. په د پښتنو دوه مډاله چې هغه حقانیان دي ډیر زیات، یعنی کابینه کې وګوري د دې ډیر زیات رول لري. دوه مډاله دا سوال، درې مډاله غیر پښتانه دي چې هغه کله د کنداری طالبانو او کلم د اخانی طالبانو سره کښته پورته کیږي، او په دغه دوو ډلو کې یوه خواني ولي. دا د طالبان عمومي دغه دي اختلافات او ډلې دي چې وسفاله دي. په دې کې ما مخکې وویل ایبت الله خونزاده یو د کلي په سطح باندې ملا و چې په یو مدرسه کې درس ورکوي، بیا د طالبانو د قضایي کمیټې مشر و، د هغې چې کله اخر منصور وژل کیږي قومی ویشلتیا په طالبانو کې ډېره زیاته وه. هلته د اختر منصور ډله چې اسکزیان و، د صدر ابراهیم او قیوم زاکر د دې سره ډېر اختلافات درلودل. د اسکزیو الکوزیو نورزی ته مابین ډېر زیات اختلاف وبخشي. د اسکزیو او د علیزیو تر ما بین ډېر زیات اختلافات، نو دغه اختلافاتو د پاره چې دغه سي اوارسي یو نورزی رالی، چون چې په هغه وخت کې طالبانو یو ډله چې په هرات کې وه چې ملا نیازی او دغه ډله چې ډېر زیات نورزیان یې راټول کړي وه، د دې د اوارول د پاره دوی غوره وګڼله چې دغه راسي ایبت الله راسي، چون چې به طرف و. مګر ایبت الله هیڅ نه وه، نظامي تجربه نه درلودل، مالی امکانات یې نه درلودل، نو ډېر زیات یې پر حقانیانو باندې دغه کوي حساب کوي. اوس بس ته دې دی چې تاسو وګورئ هیبت الله که د ملا عمر سره مقایسه سي، ملا عمر نه تنها چې د طالبانو بنسټګر و، هلته د یو خلک رالله د هغه ته رایه ورکړل چې تعمیر المؤمنین یې، مګر هیبت الله خونزاده د ډېرو محدودو علماو په رایه باندې چې هغه هم په ډېر مخفي شکل باندې په پاکستان کې دغه سوي دي، دا انتخابات سوي دي، امیر المؤمنین ټاکل سوي، نو دا دواړه اصلا د پرتلې وړ نه دي. حتی یعنی صحیح دی چې دا اوازې وي چې مثلا د هیبت الله خونزاده خپل شتون یو نو تر سوال لاندې دی، موجود دی، خپل دی د فضای باندې یو څوک فعالیت کوي، چون چې د شیخانو یو ډله پرده باندې راټوله ده. نو دغه ټولو ته پکې تو باندې دلته ډېر زیات سوالونه دي، مګر زه غواړم چې یو شی ډېر واضح کړم. د هیبت الله خونزاده رهبری په کل کې یو شی په افغانستان کې ډېر زیات بدبختی ایجاد کړی دی چې افغانان متاسفانه ویشلی دي په پښتون غیر پښتون په مختلفو سمتونو باندې په خپلو پښتنو کې په مختلفو قومونو غلزی دوراني باندې ویشلی دي. بیا په دا هر قوم کې تاسو وګورئ په دا هر برخه کې هغه دوستان چې په کندهار کې زما غږاوري تاسو وګورئ هلته د نورزیو چې د هیبت الله اخندزاده ډله ده او د سکزیو تر مابین څه روان دي. نو د دغسې یو رهبري په افغانستان کې شتون متاسفانه افغانستان نور هم زیات ویشي او دا د کلونو کلونو راتلونکو دپاره بدبختۍ او تربګنۍ او دښمنۍ په افغانستان کې کړي.
مننه ښاغلی اعظمي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ښاغلی آزاد غواړم له تاسو نه وپوښتم، ښاغلی اعظمي یادونه وکړله چې د طالبانو د اوسنی مشر چې دی د عدلي او قضایي د کمیسیون مرستیال پاتې شوی و او په هغه برخه کې هم کار کړی او تر همدارنګه یو دینی عالم و د دوی، یعنی له لوړ پوځي موقفه نه و راغلی دغه هغه ته. دغه ټکي ته په کتو باندې د طالبانو هغه په ځوانو مشرانو کې چې سراج الدین اقانی نوم یادیږي ډېر او یو پوتنشل رهبر په توګه هم دی د غرب رسنیو کې لیکل کېږي د ده نوم، فکر کوئ دا اوس چې کومې هڅې کېږي د خپله سراج الدین اقانی موقف نور سره کمزوری کېږي که څنګه؟
وړاندې تر دې چې ستاسو د پوښتنې جواب کوم، مختصرا باید یادونه وکړم چې په اوسني عصر کې په دومره پرمختللي ټکنالوژۍ کې د دغسې واقعیتونو څخه سترګې پټول چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې وي یا د نوي یا خپلواکي دا خورا لویه مبالغه ده. زما خبرې پرېږدئ. پرون وړمه ورځ د ویسکانسن پی بی ایس رسنۍ هغه ډاکومنټري خپره کړله چې تازه په تازه د جوړه کړې لومړۍ برخه خپره کړه چې په هغه کې د حقانی د ډلې د مهم کس سمیع الله حقانی چې د هغه په خپله خوله وایي چې دی د ځانمرګو روزونکی و مسؤلیت یې درلود، یا په خپله خوله وایي چې زما ځانمرګي پاکستان را روزل، پاکستان راته ویل چې دا ولېږئ افغانستان ته او افغانان په وژنئ، د افغانستان دولت ړنګ کړئ ځکه دا د پاکستان ملي منافع و اجابه ولا. دا 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 پرون خبره سویرا او دا 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 د احمد او محمود او د دریم کس خبرې نه دي. دا د حقانی د ډلې تر ټولو د مهم کس سمیع الله حقانی چې هغه د حقانی د ډلې یا د حقانی د شبکې د ځانمرګو مسول و د روزونکو د رالیشن کې اپ خپل خوله دا اقرار کړی دی. دا که د دننه سهون سوی کې قسم کړی دی، دا اقرار سوی دی، دا رسنی سودا و سوی ویډیو پرته ده او دا ډاکومنټري ده. نو په دې باندې سترګې پټول ویډیوګانې راغلی چې پاکستانی پوز منډیګک تر روان دی یو تلیده کاته کوي. غلام دغه توایي غلام دغه توایي چې شیخ رشید خپل ویل چې دا ټول د زموږ اولادونه دي پراتی دي او موږ روز موږ علاجونه کوو دی مړي دلته راځي. دې څخه سترګې نشي پټولی. څوک هر څوک چې په هر معاش او په هر امتیاز یا په هر عقیده د دې خلکو توجیه کوي هغه نشي کولی. راځم ستاسو پوښتنې ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان ویشل سوي دي. د ملا هیبت الله مسلې ته هم راځمه. ګورئ، لویه پکتیا خوست پکتیکا تر لوګر پورې دا خلک د سیمې د حقانی د ډلې دي او د دوی مشرتوب تر یو ډلو پورې مولوي سنګین کوي او د هغه تر څنګ کندهار همدارنګه روزګان او بامیان او ننګرهار او دغه سیمې چې دي دا د کوټې د شورا سره دي. یعنی په هغه کې خپل اخندزاده دی، په هغه کې هیبت الله دی، په هغه کې ملا شیرانی دی، ملا نظام احمد دی، خالد حنفی دی. دا خلک دي تر څنګ هلمند د نیمروز فرا او هرات او بادغیس او غور دا سیمې چې ډېر د قاچاق پیسې هلته دي. دا بیا د صدر ابراهیم او همدارنګه قیوم ذاکر سره دي. د ملا هیبت الله هغه خپل استعداد چې دی هغه هم مخکې اعظمي صاحب تاسو نه دي ویلي چې دا یو دیني عالم و. د کلي په سطح ملا، د کلي په سطح ملا موږ په افغانستان کې ممکن په میلیونونو ولرو. هر دوم شخص، هر کلیوال سړی هغه دی د کلیواله کچه ملا دی. د را تک دلته دا د هغه څو ملایانو چې هلته ناست و دي هغه تصمیم هم نه دی. دا په راولپنډۍ کې تصمیم جوړ سوی و، دا پرېکړه سوې وه چې دغسې یو شخص باید راسي چې هغه دی په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې وي او تر ننه پورې هم په کنټرول کې دی. که چیرې احیانا یو داسې یو څوک راسي لکه پخوا چې په هرات کې د طالبانو ملګری وزن جلاس او ریاضای او بیا د دوی په وړاندې ودرېدی، نو بیا په طالبانو کې داسې یو څوک ممکن پیدا شي چې د دوی په وړاندې ودرېږي، د پاکستاني احکام او امیر په وړاندې ودرېږي، دي چې امکانات ډیر کم دي خو یو کو دغه ریسک هم نه پریښوي. نو داسې یو څوک باید راسي چې هغه په بشپړه توګه په کنټرول کې وي. د هغه باید که نظامي زده کړې لري که نه لري، هغه که مالي امکانات لري که نه لري، هغه قومي پایې لري که نه لري، هغه که دننه په طالبانو کې نفوذ لري که نه لري، هغه یو څوک باید راسي چې هغه پالیسی یا پلان مخته وي. چې سمیع الله حقانی وویل دا د طالبانو د یو ډېر مخکښ یعنی د ټول حقانی شبکې د ځانمرګو مسؤول خپله دا خبره کوي چې پاکستان غوښتل چې د افغانستان نظام ړنګ شي، ځکه د هغو ملي منافع دا ایجابه ولی موږ دا کار وکړي. دا د هغه خبرې دي. نو ملا حیبت الله به یو څوک باید دلته راشي چې هغه په بشپړ توګه په کنټرول کې وي. هغه نن چې هر امر ورکول کېږي، څومره اوامر یا احکام چې د دولت په نامه د ورکړي یا د امیر په نامه یې ورکړي دي چې د افغانانو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي دي، ټول حقونه یې ځنې نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د مېرمنو او بل د هر هغه نارینه طالبي فکر نه دی، د هغه څخه ټول حق اخیستل شوی دی. دا د چا په ګټه دي؟ دا چا ملي منافع دا ایجابوي؟ دا سمیع الله حقانی ډېر ښکاره وویل چې چا منافع، هغه د پاکستان منافع دي، یعنی طالب خپله نن دا اقرار کوي. نو لهذا دلته په طالبانو کې دا مهم نه ده، دلته د ظرفیت، دلته د استعداد، دلته د زده کړو مسله په دې کې اصلا شته نه. دغه فکر هلته نه سکه، دا فکر هلته وای یو څوک به نه طالب کېدلی. کله چې د استعداد او د ظرفیت او د ملت پالنې وطن ساتنې هغه حس وي، اخو بیا نه طالب کېږي. هغه حس چې نه وي هغه طالب کېږي، او په هر کچې یو څوک راځي که
هغه آزاد
صفت راځي، که هغه یو قاچاقبر په دې کې راځي، د دې ډلې مشر کېږي.
مننه د تاسو خبرې مو واخیستلې، هغه پیغام ورسېده. اوس به د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم پوسټ مو کړیو د همدغه موضوع په ارتباط باندې، چې آیا د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده واقعا په دې فکر کې دی یا په دې لټه کې دی چې واقع انتقال کړي کندهار ته لکابله کې. څنګه په دې رابطه مو د لیدونکو او د ازادي د فیسبوک مینوالو نظریات غوښتي وو. زموږ همکار اسدالله لودین دغه نظریات کتلي دي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو د فیسبوک لزګونه مینوالو، په دې اړه خپل نظرونه را تفریحي. زید یو شمیر مینوالو نظرونه را اخلم. جاوید احمد وطنیار لیکلی، ویل پای څخه د طالبانو سیاسي واک لکندهار څخه وو او په کندهار کې دوی خپل مهمه پریکړې کړې دي. دوست محمد دوست لیکي، ویل پخوانی یو کر خو چې هر څوک اخوا دیخوا قدم ږدي، زه یې نفاق ته لمن وهل بولم. اشنا مقبل لیکلی، کندهار هیڅ کله موږ ته د منلو وړ نه دی، موږ هلته لاسرسی نه لرو، کابل زموږ مرکز دی. مرتضی شاهی لیکي، نه طالبان پلازمینه کندهار ته نه لیږدوي، ځکه د مرکز په تبدیلی زیات لګښت راځي او دولت به هیڅ کله دا کار ونه کړي. افغان شینواری لیکي، هلته یې انتقال د ولس ستونزې نشي راکمولی، بلکې زیاتولی شي، او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات هم کېدای شي چې ورسره زیات شي. حاجي قسیم نیازی لیکلي، وایي د واک ځای پرېږدی، مشر نشته، مشر دې ځان ښکاره کړي. رحیم الله افغان لیکلي، د طالبانو ډله سیاسي واک نه لري، دې ډلې ته چې پاکستان څه وایي دوی هماغه اعمال ترسره کوي. ثنا افغان بیا وایي چې هر څه یې خوښوي او څه رقم غواړي هغه څه دې وکړي.
مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي د فیسبوک د مینوالو نظریات موږ سره شریک کړل. البته دوی د ملا حبت الله اخندزاده د وروستیو حادثو په اړه باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړي وو، بیلابیل نظریات. اوس به ورشو بیرته د پروګرام موضوع ته. ښاغلی عاطف مختار، مننه چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم په همدغې موضوع باندې د تاسو نظر هم ولرم، او تر هغې وروسته به بیا یو بله پوښتنه هم له تاسو وکړم چې پخوا خو به ملا حبت الله اخندزاده د وزیرانو په کچه باندې خلک ټاکل یا بدلول یا یې ټاکلی دي، مګر اوس په ځینو اعلانونو کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد شریکوي په خپل ټویټر باندې هغه مقرریانې او تبدیلیانې چې کېږي لیکي چې د ملا حبت الله په امر باندې دا کار شوی دی، حتی ولسوالان هم شاملېږي او ځینې نور بیا وایي چې مدیران هم شته د استخباراتو. د تاسو نظر غواړم، یعنی په لویه کچه رهبری ولی وزیرانو ته یا رئیسانو ته واک نه ورکوي چې بالاخره دغه وړې مقرریانې خو هغوی وکړي، ولی ټولې مقرریانې خپله کوي؟
که تاسو ماته اجازه راکړئ او دا وخت هم داسې تقسیم کړئ چې مونږ ته هم یو دوه درې دقیقې خبرې وخت ورکړئ چې دا خبرې وکړو. دلته وویل سو د افغانستان د ملي منافعو په حق تا تعریف د ملي منافع څه شی دی؟ آیا تعریف د ملي منافع دا دی چې تاسو د ښکېلاکرو او غلکرو سره یو ځای خپل کور وران کړئ؟ د ملي منافع تعریف دا دی چې په افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د جاسوسانو سنټر وګرځي؟ آیا ملي منافع دا دی چې ایالات متحده امریکا د 8 لک انسانان دلته ووژني او د خپلو استراتیژیکو اهدافو لپاره یو امریکایي جمهوریت حاکم کړي؟ دا ملي اهداف دي. آیا غلام هغه خلک دي چې د امریکانو لپاره ترجمانی وکړل او بیا د امریکانو د ادرس سره یو ځای د افغانستان پرېښود او وتښتي؟ هغه دوی چې امریکا لپاره جاسوسي کول د افغانانو د کورونو د ورانولو لپاره، هغه د ملي منافع په تعریف پوهیږي؟ د افغانستان لپاره ژمن دي؟ د افغانستان
بلې مختار صاحب له تاسو به واورو د ملي منافع او تعریف څه دی؟ لطفا تاسو یې که ووایئ د ملي منافع او تعریف تاسو راته ووایئ. او آیا واقعا هم په دې فکر کې یاستئ چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ملي منافع په ګټه باندې کار کوي که څنګه؟
زما اند او باور دا دی چې هر هغه حکومت چې لاسپوڅی وي او
لطفاً د لاسپوڅي او د نورو مسایل پرېږدئ. دغه کومه پوښتنه چې ما وکړه په دې رابطه باندې خپل نظر کې شریکوي چې دا د طالبانو اوسنی حکومت آیا د ملي منافعو په تامین کې هڅه کوي که څنګه؟
قطعاً د افغانستان ملي منافع دلته دا دی چې د قدرت جزایر له منځه لاړ. ملي منافع همدا وایي، ملي منافع دا وایي چې د افغانستان د تجزیه لپاره هر څوک چې غږ وچتوي باید وځپول شي. ملي منافع همدا وایي چې په افغانستان کې باید یرغلګر او ښکېلاکر په نتیجه کې نظام منځته را نه سي. ملي منافع همدا وایي چې امریکا او انګلیس په افغانستان کې حکومت ونه کړي. اجازه راکړئ چې د ملي منافع تعریف وکړم. تاسو پوښتنه کوئ، زه باید دغه ته ځواب ورکړم. دلته جناب موضوع مطرح کوي چې افغانستان نظام راغه او بیا دلته په موټر سایکل وتښتېدل. دوی په موټر سایکل وتښتېدل، تاسو په څه شی وتښتېدل؟ هلیکوپټران تاسو نه ډک نه سو، جازونه نه غورځېدلې. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف مو خپل خاورې یوازې نه پرېښودل. 2 لک اردو مو درلود، اردو مو څه شول؟ ستاسو مشران څه شول؟ هغه چې په افغانستان کې اوسېدل د میلیونونو ډالرونو سره یو ځای د افغانستانونه تښتېدل، اوس په نړیوال کچه ټول د استخباراتي شبکې ته کار نه کوي، استخباراتو ته کار نه کوي، د افغانستان په ضد تبلیغات نه کوي، په میلیونونو ډالر د افغانستانونه دښتولي. دوی د ملي منافع او اهداف باندې پیږي. ملي منافع دا وایي چې افغانستان یو ځواکمن قدرتمن مرکزي نظام ولري چې هغه نظام د هیچا غلام او برده او اسیر او جاسوس نه وي. افغانستان په دغه وخت کې چې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف پیسې مسدود شوی، مشران سفر نشي کولی، اوس هم افغانستان کې داسې یو شخص نه جرأت لري چې د افغانستان د تجزیه خبرې وکړي. دا جرأت او جسارت څوک لري چې د شمال او د جنوب موضوع مطرح کړي؟ دلته څوک د جرأت لري چې د پوهنتون او د دانشگاه موضوع مطرح کړي؟ څوک د جرأت لري چې د افغانستان نوم او تاریخ او عزت؟
بله ښاغلی مختار، تر سیاسي مسایلو راخوا خلک مهمه دي. په افغانستان کې 8 میلیونه نفوس لدلې، ملګري ملتونه وایي چې 28 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې 9 میلیونه کسان داسې دي چې له قحطۍ سره مخ دي. موږ رپورټ درلود په بادغیس کې، یو سړي وویل چې ما په 2 میاشتې کېږي چې غوښه نه ده خوړلې او اوس چې روژه راغلی ده، حتی د روژه ماتي لپاره څه نه لرم، یوازې چای او ډوډۍ دي. طالبانو نظام د دغه حالت د بدلولو لپاره څه کړي دي؟ او همدارنګه د دې تر څنګ زه غواړم وپوښتم چې تاسو د ملي منافع یادونه وکړله، آیا د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه نجونې چې اوس له تعلیمه پاتې دي، هم له متوسطې او لیسې دورې او هم له پوهنتونونو نه پاتې دي، د افغانستان راتلونکي په دوی باندې آبادیږي که نه؟ دغه ملي منافع دي که نور شیان؟ البته دا مهمه دي د ملي منافع په توګه باندې
قطعا مهم دي. اجازه راکړئ تاسو د پوښتنې اول جز ځواب کړم چې تاسو ویلې په افغانستان کې خلک د قحطۍ سره مخامخ دي. آیا افغانستان د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې وران نه شو؟ آیا د افغانستان پیسې اروپا او امریکا کنګل نه کړي؟ آیا په اوسنۍ نظام سره امریکا کار کوي؟ آیا امریکا د خپلو منافعو لپاره په افغانستان کې داسې احزاب او داسې ډلې ونه ګمارلی چې د افغانستان شتمنۍ لوټ کړي او پیسې د وتښتولي؟ آیا دغه فقر چې تاسو ګوري نننۍ نتیجه د اسلامي امارت پر غاړه غورځوي؟ که د هغې امریکایي جمهوریت پر غاړه باید وغورځول سي چې هر رئیس، هر مامور او هر وزیر میلیارداران سو. په میلیونونو ډالر یو تښتول دلته د خلکو مزکه په زور ونیول ولې دلته تاسو توجه نه کوي. بل موضوع د انجنونو د مکاتب او د ښوونځي خبره دی. مونږ قطعا دلته موافق یو چې د افغانستان ملي منافع وایي. مونږ هم د افغانستان د اسلامي امارت نه مغوښتنه دادی چې د انجنونو مکتب او ښوونځي خلاص کړي. زمونږ ملي منافع دا وایي چې زمونږ نسلونه دي د پردیو استخباراتو لومو ته ونه غورځيږي، پردی راته تربیه نه کړي. اوسنی نظام مسؤلیت دی.
مننه مختار صاحب، هغه درې دقیقې چې تاسو ویل هغه تقریبا و دقیقې شول چې د تاسو وخت و دقیقې شو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نو فکر کوم اوس خاله چې ننګیال صاحب ته ورشو. ننګیال صاحب مهرباني وکي، هغه اوله پوښتنه هم زما له یاده وتله، خو بل بحث هم دغه د ټیټ رتبې مامورینو په ټاکلو کې د ملا هبت الله اخندزاده لاسوهنه بالاخره څه په ډاګه کوي؟ هغه د واک انحصار مسله تصدیقیږي که څنګه؟
دقیقې وخت راکړئ، انصاف به وکړئ. نو د انحصار خبره خو موږ وکړه، دا یو مستبد رژیم دی او دیکتاتور رژیمونه هغه ټول شیان په خپل ځان کې منحصروي او واک نه ویشي او ولس ته حساب نه ورکوي. پردی ګمارلي خلک وي، هماغه ایجنډا مخته وړي. دلته ځینې بحثونه وشول چې څوک جاسوسان ول. ګوره، یو خو دا موسمي مسلمانان نه دي، دا د سقوط نه وروسته چنویش ډیری پرېږدي. مسائل استخباراتی معلومات او مطالعات خدا وای جاسوسان اکثر خپل چهره او شکل بدلوي او په دغه طریقې باندې نفوذ کوي په ځینو دولتونو کې او معلومات اخلي.
ننګیال صاحب، ننګیال صاحب، چې بس ډیر بلې خواته لاړ نشي او روزه هم د بلې خواته لاړ نشي، لطفا
او زه فکر کوم د دې لپاره چې اوس ډیر پرکار جاسوس وسیږي باید خپل چهره د رژیم سره برابر کړي او هغه کې خواخوږي پیدا کړي، معلومات واخلي، به له دښمنو هیوادونو سره شریک کړي. زما باور خو هم دغه دی چې موږ به د طالب سره نه یو مخامخ، موږ به رښتیا د دې یو چا سره مخامخ چې په رښتینه معنا جاسوس وي او هغه به معلومات خرڅوي، معلومات باخلي، په معلوماتو باندې به پیسې پیدا کړي، دا به طریقه وي. او د دې لپاره باید خپل چیرم بدل کړي، خواخوږي هم پیدا کړي او ځان د مغه رژیم پلوي هم وبولي. جاسوسان خو عموما دغه ټایپ خلک وي. زموږ چې کوم معلومات چې تاسو وګورئ، استخباراتي شیان چې وګورئ، مطالعات وکړئ، جاسوسان دغه ټایپ خلک وي. دا د جاسوسانو پیشه ده. بل خبره دا ده چې د خلاق مرسته چا کړي په افغانستان کې؟ افغانستان ته خلاق چا راوستي؟ افغانستان کې پردی ماران او لړمان چا ساتلی و؟ د دنیا امنیت ګواخه او افغانان بیچارهګان د دنیا سره په دښمنۍ واچول، هغه څوک چې راغله افغانستان ته نړیوال خلاق را وست، خپل بیا وتښتید، افغانان شل کاله دی غم او بم ته پریښول، بمونه او بمبارونه د افغانانو په کورونو کې دل باندې، دوی په مانسهرا او په ابتاباد او په اسلام آباد او په کوټه او په خور کې وسیدل، ماڼې جوړولې، خپل په ابوظبي او په قطر دفترونو کې د لزر امریکایي ډالرو د معاش سره وسیدل، کورنۍ خوندي وي، د افغانانو کورونه بمبارونو ته پریښول. کله چې افغانستان کې واک خبر راغله، د بیرته راغی په وزارت او په چوکۍ کې ناست، یو لک شل زره تلفات بل چا ورکړل. نو اختلاق افغانستان ته چا راوست؟ مونږ خو د اختلاق په لویان نه وو، مونږ خو اختلاق افغانستان ته نه دی راوستی. اختلاق چې چا راوست، هغه مارانو لړمان ساتل. موږ په افغانستان کې په نسبي ډول باندې د خپلواکۍ مسیر و. افغانستان مشل کاله د بهرنیانو په افغانستان کې بیبند دوباره ګرځیدل او بیبند دوباره عملیاتي کول، موږ تر اډو محدود کړل، اډو نه روسه او ورته ویل چې افغانستان نه لاړ شي، دلته نور تاسو ماموریت ختم شوی، تاسو نشئ کولای نور په افغانستان کې وګرځیږئ. موږ په افغانستان کې انسټیټیوټس را مینځته کړل، ادارې مو جوړې کړې، افغانستان پرمختګ وکړ. خلاک هغه څوک دی چې دا اوس په افغانستان حاکم دی، د تور پنجابی بوټان او د انګلیس د مایکل سیمپل جاسوسان په افغانستان کې راغلي. اختلاق خو دغه شی دی چې په افغانستان کې افغان انسان بې عزته دی، افغانستان هویت نه لري، افغانستان بیرغ نه لري، افغانستان قانون نه لري، یو د ځنګل غوندي وضعیت په افغانستان باندې حاکم دی. دغه د اختلاق اصل بڑنده چې په افغانانو باندې راغلی ده. پاتې شول دي خلکو نه چې څوک نارنه، نو دوی نه خو درې میلیونه خلکو کډه وکړه. دا پاتې څو میلیونه ته تاسو پاسپورټونه ورکړئ، دا له دې ځای نه ځي. نو دومره یو ظالم رژیم چې لاغه نه درې میلیونه مسلمانان په تیښته شي، هغه تیر لاړ شي، دوی په افتخار وایي چې ما نه خلک دومره په تیښته ول چې هغه د کفر او د یهودو د عیسای د نصارا او د کفر او تیارو پورې نه ختل. ستا مسلمان ملت، ستا د مسلمان ملت یو میلیون خلک هغه د کفر او نصارا رحم وکرم ته کېناستل، ته دې په خپل حیثیت باندې به نصارا فکر وکړي. ته څنګه اسلامي رژیم چې له تاره دوه میلیونه درې میلیونه خلک تیښته کوي او له تانه زیه هغه کفر ته او یهود ته زارۍ کوي چې ما له افغانستان وبسلته مسلمانانو امیر وژني، هغه زما په کور تیری کوي، ما هغه وژني، اعدامه وي مې، ته باید په دغه وضعیت کې خپل هغه دینی او اخلاق باندې ول سره کتنه وکړي چې ته څنګه رژیم یې درې میلیونه انسانان ته نه ولې تختی زمونږ په رژیم کې خو شپږ میلیونه خلک کډوال افغانستان ته راغلل افغانستان کې د عزت ژوند پیدا کړ افغانستان ته له ایران نه له پاکستان نه له اروپا او له امریکا نه کډرونه راستانه شول شپږ میلیونه کډوال افغانستان نه راغله چې شوروي له یرغل نه وروسته تللي ولته نه شپږ میلیونه وتښتېدل
ننګیال صاحب
دغلته دی مونږ د عدالت یو نمونه په افغانستان کې د ازادۍ د افغانستان د هویت او د عزت یو سیستم برقراره کړی و چې هغه د پاکستان د پاکستان د آی اس آی او د هغه د ملاتړو د روسیې د ایران د چین د ګډ یرغل په نتیجه کې سقوط پیدا کړ تاسو ګورئ نن د روسانو سره ښه روابط څوک لري د ایران سره ښه روابط څوک لري له چین سره څوک لري
تمرکز ولرو او د تاسو په دې برخه کې بل پښتنه کومه چې د طالبانو د رهبر باندې حکومت تور دی چې دغه بل اخر د واک انحصار په لټه کې دی د یک پام دغه شکل د سیاسي مسایلو په سی وی او د واک د انتقال لپاره وی یا د پیسو یا د مالی منابعو د انتقال لپاره وی د خزو فکر به بل اخر چیرته رسیږي د خزو ونجونو امداسي به دوام کوي که څنګه
یو شی به دوام چې بل اخر زه په صفاتي به افغان مېرمن دې ته نتیجې ته رسیدلم چې افغانستان د افغانستان مېرمنې د هغوی محدودول یا د هغوی حذفول د پاکستان لپاره مغه د عمق ستراتیجیک یا ستراتیجیک دپ مسله ده هغوی پوهېږي چې افغانستان څنګه شاته وتنبول شي او څنګه له مقاومت او له هغه نه لاس واخلي نو نیمایي نفوس چې مېرمنې دي همدا رقم باید حذف شي دې کې نور هیڅ شک او شبهه نشته دی یو آخري خبر دا غواړم چې وکړم ښاغلي مختار صاحب ته چې کله په پاکستان کې په پولیس لاین مسجد باندې حمله شو ای کاش تاسو د پاکستان د سیاسیونو او د پاکستان د پارلمان اواز ما اوریدل بیا به پیدل وایي چې تاسو څه ویلي هر یو ویلې چې موږ ته خو ویل شوی چې طالبان زمونږ کسان دي او 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 افغانستان به زمونږ پنځمه صوبه وي او ټول شان زمونږ په اختیار کې دي هغوی خپل اردو او فوج کافي ملامت کوي وویلې چې تاسو د ارقم ګروپونو سره ولې همکاري کوله چې نن ټي ټي پي ساتلی ده او غرض یې یعنې که هغه مسله او دا باید موږ یو بل ته هغه ورنکو پیغور ورنکو ځکه چې نه امریکا د افغانستان په ګټه ده نه روس او نه پاکستان هر څوک خپله منافع لري امریکا کراغله او له تروریزم سره
مننه
درلوده یا منطقه کې عقلا افغانستان خو پیسې ورکړي اما پاکستان نه تنها چې تاته پیسې نه ورکړي بلکې د افغانستان په اصله سرمایه لوټوي او د افغانستان نفوس له خراسو سره مخامخ
کړل مننه کوم اغلی کډوخیل
تاسو مختار صاحب کابل ته ولاړ شئ او د معارف وزیر جوړ شئ کېدای شي چې د افغان مېرمنو په ژوند کې څه بدلون راشي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
من نه غلی کړو خل تاسو که غواړی لاړ شئ چې دری پروگرام کې به هم تاسو لطف وکړئ راشه مخته یو وقفه به تاسو واخلی اوس به ور شو خپل دویم میلمته خغلی اعظمی غواړم د تاسو ورسته خبره هم واورم په دې رابطه باندې یو نتیجه گیری وکړو په حساب
ګورې د افغانستان د منافع ملي منافع باز چې راځي په دې کې طالبان ډېر زیات شاته پاته دي او په دې څخه څوک شک سترګې نسي پټولی دا باز باید احساساتي نه اوسېږي دا باید د حقایقو پر بنیاد اوسېږي شخصي سلیقې باید دلته ځای ونه لري ګورې د افغانستان ملي منافع اوس څه شی ایجابوي چې باید وسي افغانستان یو اساسي قانون لري نه لري یو خارجي سیاست باثباته لري نه لري افغانستان عملا د د د د منطقې او د قدرتونو د جنگ میدان ګرځیدلی دی او طالبان په دې کې هڅه کوي چې یو ډله بل ډله خوشاله کړي. په دې کې تاسو وګورئ طالبان دومره هدف پوره تلل دي چې د خپل هغه قوي حمایتګر چې پاکستان دی د هغې له مخالفینو سره هم اړیکې جوړې کړې. تاسو وګورئ د الکشمیری په نامه باندې کوم د داعش رهبر په افغانستان کې وژل کیږي، دا عملا د هند په د خوشالولو لپاره او د هغې څخه د مالي کومکونو ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی. د چین سره روابط امریکا یې په خفه کړی، د امریکا سره قوي روابط روسیه په ځینې خفه ده، روسانو سره روابط همدارنګه یو نو تهدید دی، ایران سره روابط یعنی طالبانو افغانستان د ملي منافعو باندې بحث نه دی کړی. د دې نه علاوه غواړم چې ډېر لنډ دغه
لنډ لطفا چې وخت کم دی،
څوک وایي چې طالب فاسد نه دی؟ طالب اوس د دې دپاره راغلی دی چې ودونه وکړي، د دې دپاره راغلی دی چې پیسې ځان ته ټولې کړي، په سړک باندې ولاړ عسکر یې ځان ته دومره صلاحیت ورکوي چې هغه تر وزیر باید هغه مشکل جنجال ورسیږي، چون چې دی فکر کوي چې ما جنگ کړی دی زه باید دلته صلاحیت ولرم. نو افغانستان عملا ډېر بد طرف ته روان دی، سیاسي منافیو ملي منافیو د پاره که باس وسی طالب د هغه ماسلې څخه ډېر زیات.
مننه اعظمي صاحب. کور مودان البته نور میلمانه شته درې چې دی غوی لنډ نظر به مخلو. لتاسو ډېره مننه کوم ښاغلی آزاد، تاسو خبره به مخلم لطفا په یو دقه کې تنظیم کړئ شي چې دوه نور میلمانه بیا وغږیږي په اخر کې. مننه.
یو شی خورا ښکاره دی چې د سایکلون عملیات را په دی خوا چې چارلی ویلسن پر مخ بووی هغه د جهادي ګروپونه جوړ کړل او بیا تر نن پورې چې طالبان رامنځته شوي دي، دا نه پای او نه د افغانان دي او د افغانستان د منافعو لپاره دي. ملي منافعو تعریف که سره کوو، ملي منافعو هغه د تعریف لا څوک درته نشي کولای چې د باسي ځینې کسان اې کوي. دلته ډېر ښکاره ده، ما د سمیع الله حقانی حواله ورکړله دې ته لطفا دی وګوري، اواز دې وګوري چې هغه څه وایي. خپل خوله وایي ستا ارګ نن هم د پاکستاني پلیټ سراچو مورسیکلو ډکې د ارګ حیثیت دومره راټیټ شو او 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 کندهار ته راتګ دا پټه خبر نه ده. لهذا د طالبان څخه دا توقع چې دی د دولتداري وکړي، یعنې په دې کې دا اصلاحات راشي، یا د انجینو مکاتب پلس، یا د ښځو د کار حق ورکړي، یا مثلا د افغانانو حیثیت وساتي، قانون دی ولري، بیرغ دی ولري، د نړیوال سره د انعطاف وشي، اړیکې دولي، دا امکان لري. نیابتي ډله ده، د یو خاص وخت لپاره رامنځته شوې ده او د اهداف ترلاسه سول، بیا به دوی پسې شړي نور به راولي.
مننه ښاغلی مختار، تاسو ته به وخت درکړو. لطفا په یو دقیقه کې خپلې خبرې تنظیم کړئ شي چې بیا وروستي میلمه ته وخت ورکړو. مننه، مهرباني.
دلته ویلې سو چې دوی ملي منافع ته ژمن دي او افغانستان کې خلکو د ډېر کارونه کړی. 2 میلیون افغانان مو په مواد مخدره غشته کړ، 8 لک افغانان مو وژل، یو مرکزي نظام مو منځته را نوړ، افغانستان کې مو د تجزیه خبرې منځته راوړې، د افغانستان د ملي هویت، تاریخ، ځمکنۍ بشپړتیا طرف او عزت سره مو لوبې وکړې. دوی موضوع دلته وویلې سو چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی او د بهرنۍ سیاست خبرې وسي. اوسنی نظام په یو ناپیلی، متوازن، بېطرف بهرنۍ ستراتیژیک سیاست باندې باور لري. معنا یې دا ده چې موږ د روسانو او د چینایانو په منځ کې یا د امریکا په منځ کې داسې یو ستراتیژیک نظام غواړو چې د دوی د منافعو لپاره تهدید نه وي. د افغانستان ملي منافع دا وایي چې موږ خپل ګاونډیانو سره او د ایالات متحده امریکا سره دښمني ونه کړو. تیره تاریخ مو ملي منافع مو هم دا ویلي چې د ایالات متحده امریکا پر مقابل کې وجه
مننه مختار صاحب. هغه یو دقه پوره شو، اوس به یو دقه ورسته ښاغلی ننګیال ته ورکړو. مهرباني وکړئ ننګیال صاحب، د تاسو ورسته پیغام کلن راته وایي یو دقه نه کم.
د ملت دی وګوري دروغ دی، په دغه کچه وګوري د ازادي رادیو په صفو کې 8 لک افغانان مختار صاحب وایي چې وجل شوي دي. زه چیلنج ورکوم که دا خبره ثابته کړه، زه سیاست د تل لپاره پرېږدم. که په افغانستان کې په 13 کالو کې د 15 لک تلفات هم ثابت کړل، 15 لک طالبان، افغانان، افغان امنیتي ځواکونه، د چاودنو د کارونو په منځ کې دا ټول تعداد که د 15 لک هم ثابت کړی شو، زه سیاست د تل لپاره د پاره پرېږدم. یو څوک په دې کچه باندې دروغ وایي په افغانستان کې د ارقامو سره دغه پسې بازی کوي، نو هغه خلک دی هغه بیا ځانونه د ستراتیژیک مطالعاتو.
مننه کوم له ټولو درنو میلمنو، سلامت اوسئ. ښاغلی ننګیال، ښاغلی مختار، ښاغلی آزاد، ښاغلی اعظمي او اغلی کډوخیل، د ازادي په صفو کې پروګرام هم دلته ختمیږي. له تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو مننه چې را سره وئ.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری